پاکستان دوم مفهوم نداره.
متشکر.
وخت په افغانستان کې څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوریا سنوري هرکلی کوم. د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکوشو وایزان لټې پروګرام لري. خو د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو راپورونه او مطالب هم لرو. اورېدی ناتو چارواکي وایي په افغانستان کې د ائتلاف قراردادي کارکوونکو ته تازه امنیتي تدابیر تر لاس لاندې نیول شوي دي. دغه راز د نیمروز ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت امنیت مخ په خرابېدو دی. پر کونل د پاکستان لوري د بریدونو په اړه مو د کونل له والي سره مرکه کړې ده. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. بشپړه معرفي به د افغانستان او نړۍ له وروستیو مهمو خبرونو وروسته وکم. خو لومړی خبرونه اوري. پسې مې یو نړیوالو خبرونو کې اوري چې په بغداد کې د امریکا سفارت وایي د امریکا لوړ رتبه پوځي چارواکي د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره د سوریې د کړکیچ په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې په لبنان کې په تېرو دوو ورځو کې د ګاونډي سوریې له شخړو سره په تړاو نښتو کې تر لسو پورې کسان وژل شوي دي. مخکې له دې چې سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، ناجیه صفوي د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم د خبرونو سرټکی اوري. ایصاف وایي چې له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان نیولې او د پروان په مرکز کې نن د یوې ترافیکي پېښې له امله څلور تنو ته مرګ ژوبل اوښتي. بشپړ خبرونه. ایصاف وایي چې له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان نیولې ده. د دغو ځواکونو له خوانن په یو خبره شوې لمه کې راغلی چې دغه قومندان په سیمه کې د سړک د غاړې په بمی چاودنو او په ګډو ځواکونو په بریدونو کې لاس درلود. لمه وایي چې ګډو ځواکونو په اوروزګان، کندوز او لوګر ولایتونو کې هم یو شمېر مشکوک وسلوالې نیولې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پروان په مرکز کې نن د یوې ترافیکي پیښې له امله څلور تنو ته مرګ ژوبل اوښتي. د دې ولایت د ترافیکو مدیر مهرابودین ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. په کندوز کې هم نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې پنځه ښځې وژل شوي او یوه ټپي شوې ده. د کندوز د ترافیکو مدیر عبدالکریم لنګری ازادي راډیو ته وویل چې د خځې د اختر په مناسبت خپل دوستانو کورونو ته روانې وي. چارواکي وایي چې په بیلابیل ولایتونو کې د اختر په شپو ورځو کې په ترافیکي پیښو کې یو شمېر کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. او ټاکل شوی ده چې 1500 تنه ملي پولیس د مسلکي زده کړو لپاره ترکیې ته ولاړ شي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دغه پولیس به په یاد هیواد کې شپږ میاشتې زده کړې ترسره کړي. دای وی لومړی ډله یو سلو شپږ شپېته کسان دي چې د شپږو میاشتو لپاره د یو روزنیز پروګرام له لارې ترکیې ته روانېږي چې هلته به په یوه مشهور اکاډمۍ کې زده کړې ترسره کړي. هغه زیاته کړه چې دا پولیس به په دریو ډلو کې ترکیې ته واستول شي. له دې نه وړاندې هم کابو شپږ سوه تنو پولیسو په ترکیه کې زده کړې کړې وې چې اوس د هیواد په بېلابېلو برخو کې دندې ترسره کوي. دا د افغانستان اړوند مهم کورني خبرونه. بهرني خبرونه د لنډې شېبې وروسته.
ل ناجه صفای نه په مننه په مکړه د سیمه انورې سو مهم خبرونه ده. د پښتونخوا په نوشیره کې د سختو بارانونو د ورېدو او د سیلابونو له وجې درې کسان مړه او یو لسټپین شوی دي. د خیبر پښتونخوا د طبي حوادثو ضد ادارې مشر عدنان خان وای د نوخر او چارسدې په سیمو کې اوبه سپانده شوی او خلکو ته زیانونه اړولې دي. د خان په وینا د ازاخیل او پیرپای سیمه د سیلابونو له وجې زیاتې ځپل شوې او د ارزونې ټیمونه مربوطه سیمو ته استول شوې دي. د تاجکستان په ختیځ ولایت بدخشان کې نن په زرګونو کسان راټول شول او په سیمه کې د روسي وینو تویدو پر ضد اعتراض وکړ. خلک په خارو خار کې د سیمه د یو پخوانی قومندان امام نظر نظروف د وشل کېدو د خبر له خبرې دورو سره راټول شول. نوموړی قومندان د 1990 میلادي په کلونو کې د تاجکستان په شخړو کې د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو قومندان وو. راپور نوایز مظاهره کوونکو په پولیسو ډبرې وورولې او د خاروال د دفتر خیخې ماتې کړې. پولیسو په مظاهره کوونکو هوایي ډزې وکړې. مظاهره کوونکو په حکومت غږ وکړ چې په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره باید خپلې ژمنې پر ځای کړي. په راپورونو کې ویل شوي نظروف نن سهار په بدخشان ولایت کې په خپل کور کې ووژل شو. نظروف د جولای میاشت کې په سیمه کې د تاجکستان د حکومت د امنیتي جګپوړي چارواکي په وژنه کې په لاس درلودلو تورن و. د دغه امنیتي چارواکي له وژنې وروسته حکومت د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل او شاوخوا اویا کسان پکې ووژل شول. د راپورونو له مخې په لبنان کې په تیرو دوه ورځو کې د ګاونډي سوریې له شخړو سره په تړاو نښتو کې تر لسو پورې کسان وژل شوي دي. د لبنان د ترابلس ښار په شخړو کې اقلیت شیعه الوی چې غړي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په واکمنې کورنۍ پورې تړلې دي او اکثریت سنی قومونه ښکېل دي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ د سنیانو د بابل تابانیا او الوی سیمه جبل محسن ترمنځ د پولې په اوږدو کې په جګړو کې له سلو زیات کسان ژوبل شوي دي. کارپوهان وایي په لبنان کې جګړې د سوریې له شخړو سرچینه اخلي چې د اکثریت سنیانو مخالفین مخ په زیاتېدونکي ډول د بشار الاسد په وړاندې چې په الوی اقلیت پورې تړلې جنګیږي. د مخالفینو فعالانو وویل چې لږ تر لږه یولس مشکوک وسله وال نن د دمشق پر یوې شتمنې سیمه د حکومتي پلوي ځواکونو او ټانکونو په برید کې وژل شوي دي. په بغداد کې د امریکا سفارت وایي د امریکا لوړ رتبه پوځي چارواکي د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره د سوریې د کړکېچ په اړه خبرې وکړې. د متحده ایالاتو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسي او مالکي د سوریې د وضع په ګډون پر سیمایزو او امنیتي مسایلو هم خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دغه خبرې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې په دې اړه چې په سوریه کې کورنۍ جګړه ښایي د عراق کمزوري امنیتي وضعیت بې ثبات کړي اندېښنې زیاتې شوې دي. زرګونو سوریایي کډوالو او هغو عراقیانو چې په سوریه کې اوسېدل په وروستیو میاشتو کې عراق ته مخه کړې چې د دې هیواد پر منابعو هم فشار راوسته دی. عراقي چارواکو خبرداری ورکړی چې د القاعده وسلوال سوریې ته ننوځي او د قاچاق وړونکو لخوا هم له ناامنو پولو سوریې ته وسلې قاچاق کېږي. د قرغزستان واکمن ائتلاف وړاند شو. د اتایورت یا پلار وطن ګوند نن اعلان وکړ چې له ائتلاف څخه وتلی دی. د سه شنبې په ورځ په ائتلاف کې شامل بل ګوند انارمس هم له واکمن ائتلاف څخه وتلی و. د دوه ګوندونو په صدر اعظم غږ کړی چې په صدر اعظم تور لګولی چې د ائتلاف له شرایطو او تړون څخه سرغړونه کړې ده. د ائتلاف یو وین وای د حکومت ټول وزیران باید دا محل په اتوماتیک ډول استعفا ورکړي سو د نوي ائتلافي حکومت تر جوړېدو پورې د سرپرستو وزیرانو په توګه کار ته دوام ورکولی شي. دا تر دې دمه د سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدلای شي. د ناتو چارواکي وايي په افغانستان کې د ائتلاف د قراردادي کارکوونکو د امنیت د ټینګښت لپاره نوي امنیتي تدابیر نیولي. دا وروسته له هغې چې پر بهرنیو ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو د حملو د زیاتوالي په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوي. د چارو کارپوهان وايي که پر بهرنیو ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو له خوا حملې دوام وکړي دا به د دواړو متحدینو ترمنځ بې باوري زیاته کړي.
قوي اداره له بین دي چې هر څه د ځان د ساتنې په باره کې فکر کوي.
آیا پر کونړ د پاکستان لوري بریدونه دوام لري؟ په دې اړه مو د کونړ له والي سره مرکه کړې.
وقفی شکل باندې دوام لري خو متاسفانه چې په دې اختر مبارک ورځو کې هم د بریدونه شوې دي.
په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو کمپاینونه روان دي خو ډېر لږ لیدل کېږي چې د افغانستان روانه جګړه پکې په پراخه کچه مطرح شي. د افغانستان مرکزی احصائیه وایي د افغانستان نفوس په ډېرې چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی او که دقیق پروګرامونه ونه نیول شي په راتلونکي کې به دا هېواد له ډېرو ستونزو سره مخ وي. په سیمهییزو موضوعاتو کې اوري چې ایران راتلونکې اونۍ د ناپویلو هېوادونو د مشرانو د غونډې کوربه دی. ستاسو د ورکوشو وایزانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې اورېدای شئ. د ناتو چارواکي وايي په افغانستان کې د ائتلاف قراردادي کارکوونکو د امنیت ټینګښت لپاره نوي امنیتي تدابیر نیولي. په افغانستان کې د ناتو ویاند وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې دا تدابیر هغو قراردادیانو ته نیول کېږي چې د پوځي زده کړو په برخه کې کار کوي. دا وروسته له هغې چې سږ کال د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناتو پر سرتیرو حملې زیاتې شوې. د موضوع تفصیل د حمید مومند په راپورټ کې.
د ناتو په سند کې چې د وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لخوا خبر شوی، پکې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف لخوا قراردادي کارکونکو لپاره د احتیاطي تدابیرو یادونه شوې. په دې تدابیرو کې قراردادي مامورینو ته د سفر لپاره د زغروالو موټر ورکول چې پرمختللې مخابراتي سیستم جی پی ایس یا پزمکه د موقعیت د خودلو سیستم او ځانګړې وسلې لري شامل دي. په افغانستان کې د ناتو د روزنې د ماموریت یو وان سټیف نیتا تایید کړی چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف امر کړی چې قراردادي کارکونکو ته باید جدي عملیاتي تدابیر ونیول شي، خو د ده په وینا د ائتلاف تګلاره اجازه نه ورکوي چې دغه تدابیر روښانه کړی شي. د وویل چې موږ په خپله پالیسۍ کې د قراردادي کارکونکو په اړه بیا کتنه کړې. د ځواکونو ساتنه دلته زموږ د عملیاتو یو اساسي عنصر دی. موږ دا احساسوو چې زموږ کارکونکي په دې پوهېږي چې دا ټول تدابیر د دې لپاره نیول کېږي چې یو به امنه فضا رامنځته شي. دا تدابیر په داسې حال کې نیول شوی چې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې د ملبسو کسانو لخوا په بهرنیو سرتیرو حملې زیاتې شوې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم په خپل یو رپورټ کې د حملو ته اشاره کړې او لیکلې ده چې دا د بهرنیو سلاکارانو او د دوی د افغان همکارانو ترمنځ واټن پیدا کوي. په رپورټ کې لیکل شوی چې د حملو بهرني سلاکاران مایوسه کړي چې له امله د افغان ځواکونو د روزنې کیفیت را لویږي. افغان کتونکو هم دا مني چې طالبان غواړي په دې حملو سره د افغان حکومت او د هغې د بهرنیو ملاتړو ترمنځ واټن رامنځته کړي. خو دا چې طالبانو تر کومه حد خپل د هدف ترلاسه کړی، د دفاع وزارت پخوانی مرسل جنرال عتیق الله بریالی په اړه ازادي راډیو ته وویل
دی
وای دوی په دې لټه کې دی چې په دا ډول مرګ ژوبلې پیښولو سره د ناټو د غړو هیوادونو د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي، سو خپل هیوادونه مجبور کړي چې له افغانستان سرتیرې وباسي. دوی په دې کار کې زیات بریالي ځکه نه و چې د دوی د حملو زیات تمرکز په امریکایي او برتانوي ځواکونو و چې دواړه زیات دهشت لري. نو طالبان د دې هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي، خو د مرګ ژوبلې د اړولو او د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د بې باورۍ د فضا په رامنځته کولو کې بریالي و. د وال سټریټ جرنل د رپورټ له مخې په تیرو دوه اونیو کې په دا ډول حملو کې شاوخوا لس امریکایي سرتیري وژل شوی. د روان کال له پیل نه بیا په دې حملو کې د وژل شو بهرنیو سرتیرو شمیر څلوېښتو ته رسېدل دی. امریکایي مشرانو په دې مسلې ژور اندېښنه څرګنده کړې او باراک اوباما بیا ویلي دی چې په دې مسلې به له خپل افغان سیال سره خبرې وکړي.
په هم په موضوع کې تم کې یو پر بهرنۍ ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا مستقیم حمله پراخ اندېښنې راپارولې او ویل کې کوم خېونه ول شي د افغان او بهرنۍ ځواکونو ترمنځ به بې باوري زیاته کړي. پوځي کارپوهان دغه ډول حمله ډېر جدي بولي او وایي چې افغان حکومت باید د امنیتي ځواکونو په لګو کې د مخالفو کسانو پیژندلو ته جدي پاملرنه وکړي. بلورته د کورنیو چارو وزارت وایي دغه حملو د مخنیوي لپاره د جوړ شوی پروګرام چارې په عملي توګه پیل کړي دي. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله لودین پر رپورټ کې.
پر نړیوالو ځواکونو د افغان امنیتي سرتیرو په یونیفورم کې حمله پوځي کارپوهان اندېښمن کړي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید داسې اقدامات وکړي چې د امنیتي کسانو په لیکو کې مخالف وسلوالو پیژني. دغه اندېښنې وروسته له هغې ښودل کېږي چې سږ کال پر بهرنیو ځواکونو د افغان امنیتي سرتیرو په یونیفورم کې مستقیم حملې زیاتې شوې دي. پوځي کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول حملې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالف فینو د نفوذ، کمزور اداري او ډیسپلین او د بهرنۍ ځواکونو د ناوړه اعمالو لمخې رامنځته کیږي. جنرال امرخیل وایي چې د دې ډول حملو ډیروالی په لاند او اوږد مهال کې ډیر بد اغیز لرلی شي.
دغه حرکت او دغه اعمال بد اغیز لري. دا ډیر ستونزمن لوي خو دي او له بل خوا بي باوري ډیره زیاتی. چې دغه بي باوري سبب دی هر جمرش کې دی سي. قوي اداره له بین ازي چې هر څه د ځان د ساتنې په اړه کې فکر کوي. او که چېرته ایان انزیاتیږي بعد لږ چې امنیت تخلیف وټونو ته سپارل کېږي، دا مسایل بیا ډېر مشکلات پېښوي. آیا په یو پوسته کې څوک دی؟ آیا په خپله کټه کې په لنګ کې څوک دی؟ آیا په داخل د قرارګاه کې څوک دی؟
د روان میلادي کال له پیل راهیسې د افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیانو کابو دېرش حملې شوي چې شاوخوا څلوېښت تنه پکې وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په تېرو شلو ورځو کې پر بهرنیو ځواکونو د افغان سرتیرو په یونیفورم کې شاوخوا اووه وسلوالې حملې شوي دي. وروستۍ حمله د تېرې یکشمې په ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې وشوه چې د یوه افغان پولیس په ډزو کې یو بهرنی وګړی ووژل شو او یو بل ټپي شو. په همدې حال کې د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې دغه ډول حملې ډېرې جدي نیسي او د مخنیوي لپاره یې عملي چارې هم پیل کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست په مشرۍ د دفاع وزارت، ملي امنیت او ناټو ځواکونو لخوا یو ګډ کمیسیون جوړ شوی چې د دغو حملو د مخنیوي لپاره حل لارې پیدا کړي.
برنامه های جدی را په دې برخه کې موږ جدي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي. موږ به کشفي او استخباراتي ځواکونه د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو په لیکو او د جلب او جذب په مرکزونو کې وګمارو. موږ داسې پروګرامونه هم لرو چې څنګه د جلب او جذب په بهیر له سره کتنه وشي. هیله من یو چې دې پروګرام په عملي کېدو سره نور د داسې پیښو شاهدانه واوسو.
کله چې پر بهرنیو ځواکونو د افغان امنیتي سرتیرو لخوا مستقیم حملې کیږي، نو مسؤلیت تر ډیره د حکومت وسلوال مخالفین پر غاړه اخلي. خو امنیتي چارواکي په داسې حملو کې د وسلوالو مخالفینو لاس لرل یا ردوي او یا یې هم کم بولي. دوی وایي چې دغه حملې د شخصي مسایلو، کینی او رواني فشار له امله کیږي. په همدې حال کې د پوځي چارو یو بل کتونکی جنرال امرالله امان هم پر بهرنیو ځواکونو د افغان سرتیرو د حملو ډیروالی جدي بولي او وایي چې د زیاتېدو په حالت کې به یې په ځانګړې توګه 2014 کال وروسته ډیره ګډوډي رامنځته شي. د افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیو ځواکونو د حملو ډیروالی په نړیواله کچه هم اندېښنې راپارولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د دغه هیواد د دفاع وزیر هم د دغه حملو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی به د امریکایي ځواکونو خوندیتوب ته ډیر پام وکړي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز مارتین دیمسي هم د تېرې دوشنبه په ورځ کابل ته راغی چې له افغان چارواکو سره د خبرو اترو یوه برخه هم همدا مسأله وه. اسدالله لودین، ازادي رادیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوري څلور بجې او شپاړس دقیقې دخیری د کونړ سیمه چارواکي وای د پاکستان راکټي بریدونه اوس هم پر دې ولایت دوام لري. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه پر کونړ کابو درې نیم زره توغندي لګیدلی چې له عملی دیش کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او سلګونه کورنۍ انکډه شوي. د څرګند کړه چې د پاکستان د توغندوی بریدونو له امله په ځنګله کې هم اور لګیدلی چې ډېر زیانونه اړولی دي. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی سره په کابل کې زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دغه حملې هر ورځ دوام لري؟
تاسو بهتره معلومه ده چې د ډېرې مودې نه داسې په وقفهیي شکل باندې دوام لري، خو متاسفانه چې په دې اختر مبارک ورځو کې هم دغه بریدونه شوي دي او د دې مرمۍ راغلي دي. زموږ په دوه ولسوالیو کې زیاتره چې په ناړۍ او په دانګام کې لګېدلی دي چې د دغه وجې نه زموږ ډېر خلک کټه شوي دي او د خپلو منطقو نه تللي دي.
بله، نو وحیدی صاحب، داسې راپورونه مو ترلاسه کړل چې پیاده عسکرو هم یا پیاده سرحدي ځواکونو هم د پاکستان څخه حمله کړې دي، دا خبر څومره تاسو ته ایدوي؟
نه، دا یو هفته مخکې تقریبا دوی زمونږ په یو پوستې باندې حمله کړې وه. بیا قابلتا زمونږ عسکرو هم د دوی په دوو پوستو حمله کړې وه، چې موضوع ډېر زر حل شو او درې ساعته جنګ پکې دوام وکړ. کوم پیشرفت نه دوی کړی او نه مونږ کړی دی. زه پرې اوسم
دا راکټي بریدونه اوس هم په شیګلو، دانګام او نړیو پاندغه درې اوسیمو باندې بکیږي، درې ولسوالیو باندې،
ټول سرحدي ولسوالیو کې راځي، خو زیاتره په دانګام او په نړۍ کې راځي.
نو یو بل خبر هم تر لاسه کړل، چالتہ ځنګل هم اور اخیسته. کوم ځکه ځنګل کې اور لګیدل دی؟
دا یو ځل مخکې هم هم د نړۍ په ولسوالۍ کې داسې شو. بیا د خلکو د همکارۍ باندې دا اور مړ شوی و. اوس متاسفانه چې پرون عبدل پرون بیا اور لګیدل دی او زمونږ د ولسوالۍ له لارې د ولسونو سره رابطه شوې ده او خلک لګیا دي او کوشش کوي چې دا اور مړ کړي.
او نو څومره ضرر به رسولي او یا خلک به وکولی شي دا اور مړ کړي؟
تخمین نو د دې ډېر مشکل دی، سړی دقیق نشي ویلی. اما ضرر خامخا رسوي، ځکه چې ځنګل دی او په ځنګل کې ونې دي او دا زیات هر یو زمونږ د ملي شتمنیو دغسې یو طریقې باندې د منځه وړل دي، چې کله د قاچاق په واسطه او کله د غلا په واسطه او اخري هم د اور اچولو په واسطه دا د منځه ځي.
بله، او وحیدی صاحب، په مجموع کې په دغه وروستیو دوو یا درېو میاستو کې ستاسو شمېرنې یا ستاسو احصایې یا ستاسو معلومات او تحقیقات څه ښیي؟ څومره بریدونه سوي دي پر کونړ ولایت باندې؟
بریدونه خو یو فرق کوي، یو دا دی چې دا د مرمۍ راتګ دی او یو بریدونه دي. بریدونه خو مستقیما دغه یو برید و چې بېرته ځواب وویل شو، او مرمۍ خو چې تقریبا د دریزر او سلور زرو مرمیو ترمنځ دسیږي چې دا مرمۍ لګېدلې دي او مختلف نوع مرمۍ دي چې په دې کې هر قسم مرمۍ شامل دي.
بله، نو والی صاحب، د تلفاتو او د خساراتو او د کورنیو د بې ځای کېدو په اړه هم مختلف راپورونه خپرېږي، ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
او د مونږ تقریبا اته کسه شهیدان په دې کې لرو او تقریبا 22 پکې زخمیان دي. او نور د حیواناتو ډیر زیات تلفات دي چې سلګونو ته رسیږي او کورونه هم تقریبا 1200 په شاوخوا کې کورونه په کډه شوي دي د ټولو ولسوالیو نه چې هغوی سره لومړنۍ مرستې شوي دي او تخمین د دغه تلفاتو کوم چې په لرې ځایو کې دي هغه نو دقیق توګه نه شو ویلی اما تاوانونه مونږ ته ډېر زیات اړولي دي ځکه چې کوم فصلونه حتی چې خلکو کرلي وو هغه فصلونه هم پاتې شو د منځه لاړ نو ډېر زیات تاوان یې مونږ ته رسولی.
د کونړوالي سید فضل الله وحیدی و چې د پاکستان له لوري د توغندیو بریدونو په اړه یې معلومات راکول. هغه وایي چې د پاکستان له لوري شاوخوا 3500 توغندي لګېدلې دي چې 1500 کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. هغه همداراز وویل چې دغو بریدونو له امله په دې وروستیو کې په یوه ځنګله کې هم اور لګېدلی چې ډېر زیانونه یې اړولي دي. لکه نن نیمروز ته زون نیمروز چې له پاکستان او ایران سره ګډه پوله لري په دې ورستیو کې ویل کیږي چې امنیتي وضعیت چندان ښه نه دی. د امنیتي وضعیت په باب چارواکو په دې ورستیو کې اندېښنې ورستل هغه زیاتې کړي چې هېره اونۍ په دې ولایت کې ځان وژونکي حملې وشوې. د نیمروز ولایتي شورا د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګندوي. د نیمروز ولایتي شورا رئیس شکیلا حکیمي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د امنیت ګډوډولو لپاره چاودیدونکي مواد او ځان وژونکي حمله کوي کله ایران او پاکستان څخه لیکدول کیږي. خو د کورنیو چارو وزارت د نیمروز د امنیت د بیرته خوندي کولو لپاره د یو لړ اقداماتو خبر ورکوي. په نیمروز ولایت کې تیر اونۍ څو پرله پسې ځان وژونکو حملو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل. په دې اړه تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
په زرنج ښار کې وروستیو دریو ځان وژونکو حملو د نیمروز ولایت خلکو او ولایتي شورا ته ډېرې امنیتي اندېښنې ورپیدا کړې دي. د نیمروز د ولایتي شورا مشر وایي چې دا ولایت له پاکستان او ایران سره ګډه پوله لري او د ولایت ته ډېرې امنیتي ستونزې هم له همدې هیوادونو پیدا شوې دي. شکیلا حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د نیمروز د پولو د ساتلو لپاره د امنیتي ځواکونو د تشکیلاتو کموالی هم یو لوی ستونزه ده.
مشکلاتی که فعلا مردم نیمروز به او مواجه هستند زیاتر مشکلات امنیتی هسته.
کوم ستونزه چې اوس محل د نیمروز خلک ورسره مخامخ دي تر ډیره امنیتی ستونزه دي، ځکه دا سرحدي ولایت دی او له پاکستان او ایران سره ګډه پوله لري. دلته د پولیسو تشکیلات هم کم دي او د پولو د ساتلو لپاره کافي نه دي. همدا علت دی چې له پولیسو څخه ځان وژونکي حمله کوونکي نیمروز ته په اسانۍ سره راتللی شي. د غرض شاودیدونکي مواد هم له همدې پولو څخه دی ولایت ته راوړل کیږي.
د ټینګار وکړ چې امنیتي اورګانونه باید د نیمروز د امنیت د ټینګښ لپاره یو لړ اقدامات وکړي ترڅو په دې ولایت کې امنیتي ستونزې نورې زیاتې نشي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په نیمروز کې د ترسره شوو خونړیو ځانوژونکو حملو نه وروسته د دې ولایت د امنیتي وضع لپاره جدي اقدامات پیل کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي ولایت ته به ډیر شمیر کشفي ځواکونه هم واستول شي.
په نیمروز کې مو د امنیتي ځواکونو په اړه له سرکته نه کړې. په آسیب پذیره سیمو کې ځواکونه پیاوړي شوي دي. ډېر ژر به ځانګړي ځواکونه هم چې وتوانېږي کشفي فعالیتونه ترسره کړي او د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه وڅاري نوموړي ولایت ته ولیږو. موږ په دې هڅه کې یو چې د نیمروز ولایت وضع د تیرو اونیو په څیر شي او په دې ولایت کې امنیت او ثبات بیرته ټینګ شي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړو او ځینو امنیتي چارواکو ویلي چې د روژې د مبارکې میاشتې په 26 نیټه په زرنج ښار کې د ځانوژونکو حملو تر شا د ایران لاس دی. د ملي امنیت عمومي ریاست هم په نیمروز ولایت کې د تخریبي فعالیتونو د ترسره کولو په تور د دریو ایرانیانو د نیولو خبر ورکړی، خو ایران دا ډول لګول شوي تورونه به اساسه بللی دي. نیمروز چې د فراه او هلمند ترمنځ پروت دی ښه امن لرونکی ولایت بلل کېده، خو وروستیو ځانوژونکو حملو چې نږدې 30 تنه یې ووژل او څه باندې 100 نور یې ټپیان کړل د دې ولایت خلکو ته ډېرې اندېښنې راپارولې دي. ولسمشر کرزی ځانوژونکي حمله کوونکي او هغه کسان د خلکو او خدای دښمنان وبلل چې په نیمروز کې د وروستیو ځانوژونکو حملو تر شا لاس لري.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د د ورکو عزیزانو لټون د خبرونه په ورسته برخه کې اوریدلای شي. د افغانستان مرکزی احصائیه اداره وایي د دې هیواد نفوس په ډیری چټکی سره مخ په ډیریدو دی. د دې ادارې چارواکو ویل په هیواد کې هر کال 15 لک نفوس ډیریږي، یعنی نیم میلیون کسان پر زیاتیږي، او که مخونه نیول شي نو تر راتلونکو څو کلونو پورې به د اقتصادي ستونزو ترڅنګ روغتیایي او د ماشومانو د زده کړو ستونزې هم ورسره ډیرې شي. په دې اړه نور حال د جمیله ظریف په راپور کې.
د مرکزی احصائیه اداره په افغانستان کې ورستربلې د نفوس ډېرېدل د اندېښنې وړ بولي او وایي چې اړوند ارګانونه باید د نفوس ډېرېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د دې ادارې سلاکار اسمت الله رمزي وایي چې هر کال د افغانستان نفوس کابو 15 لک زیاتېږي او کای مخه ونه نیول شي نو په راتلونکو لسو کلونو کې به له دې امله په افغانستان کې بېلابېلې ستونزې را پیدا شي.
دا په واقعیت سره چې د اندېښنې وړ ده. د دې نفوس د ډېرېدو په پام کې نیولو سره باید د خلکو تعلیمي، روغتیایي او د اوسېدو د ځای اړتیاوې په پام کې ونیول شي تر څو معلومه شي چې په راتلونکو لسو کلونو کې څومره روغتونونو او څومره د اوسېدو ځای ته اړتیا لري، ځکه هر کال چې نیم میلیون نفوس ډېر شي دوی د اوسېدو د ځای، برېښنا او نورې اړتیاوې لري.
د اداره وایي چې د 2004 او 2015 کلونو په منځ کې د افغانستان وګړي 6.5 میلیون اټکل شوي وو چې په سلو کې 9 سلویښتنه ښځې وې. د دې ادارې د مسؤلینو په وینا د افغانستان ډېر شمېر خلک په خاصه توګه د لرې پرتو سیمو اوسېدونکي د بیکارۍ، زده کړې، روغتیا ته د نه لاسرسۍ او داسې نورو ستونزو سره مخامخ دي. دا امی روغتیا وزارت هم په هیواد کې په چټکی سره د وګړو ډېرېدل د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په افغانستان کې هر ښځه په منځنۍ ډول 15 ماشومان زیږوي. د دې وزارت د صحت پروري څانګې مشر سعدي ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې کلتوري، مذهبي او ټولنیز مسایل د دې لامل کېږي څو په هیواد کې ښځې ډېر ماشومان وزېږوي.
د قسمت تنظیم خانواده
د کورنۍ سمون په برخه کې د میتودونو په کارولو سره او د هغې سروې له مخې چې شوې ده، د دې میتودونو په برخه کې د پوهې کچه 90% ده، خو په سلو کې 40 کارول کېږي. د دې میتود د کارولو د مخنیوي په برخه کې کلتوري، مذهبي او ټولنیز مسایل موجود دي.
سره له دې چې په ښارونو کې د عامه پوهاوي پروګرامونو د نفوس د ډېرېدو د مخنیوي په برخه کې په خلکو ډېر اغېز کړی، خو په لرې پرتو سیمو کې بیا دا ستونزه لا هم جدي ده. د رپورټونو له مخې په یو شمېر لرې پرتو سیمو، په ځانګړې توګه د افغانستان په جنوبي برخو کې، ډېرې ښځې له لسو ډېر ماشومان زیږوي، چې دا ډول کورنۍ بیا نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې لري، بلکې د ماشومانو د روزنې او روغتیا په برخه کې هم له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کېږي.
په افغانستان کې د نفوس د زیاتوالي په اړه مو د مرکزي احصائیه د اندېښنو په باب واورېدل. په کونړ کې د ښوونځیو زده کوونکي او د هغوی مشران په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي په دې ولایت کې د مسلکي ښوونکو پر ځای بې مسلک او بې تجربې کسان په دندو ګمارل کېږي. نور حال د روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ په ولایت کې د خونځیو زده کوونکو شکایت کوي چې د دوی په خونځیو کې غیر مسلکي کسان د خونکو په توګه په دندو ګمارل شوي دي او مسلکي کسان به دندو ګرځي.
نو می مثال کونړ سدین کې یم، نشته فزیک، نشته د کیمیا، نشته بایولوژي، نشته بس مکتب کې نه سوا خواده خو ګرځو را ګرځو لوبي کوو. اسلامیات استادان شته.
سمانو زبی الله، زه د کونړ سدین کې ما زمون په مکتب کې استادان نشته دي. بایولوژي سبق نشته، الجبر، کیمیا، فزیک او
د زده کوونکو مشران هم وایي چې دوی خپل بچی د زده کړې او تعلیم لپاره ښوونځیو ته لیږي، خو په ښوونځیو کې داسې ښوونکي نشته چې زده کوونکي ترې څه زده کړي.
مکاتبو کې هغه معلمین چې دي د سواد کچه زما په نظر بالکل صفر څه ضرب ده، ځکه هغه دانسته معلمین چې مسلکي معلمین دي بې واسطې دي، هغه نه نیول کېږي، او څوک چې واسطه داري په حرف باندې اګانې هغه په مکتبونو کې نیول شوي دي. شاګردانو ته صحیح تدریس نه شي کولی، شاګردان د درسونو بې برخې دي او بېخي د تعلیم کچه د صفر څه ضرب ده.
ډېر ښه پویه استادان شته دي، د شپاړسم سیم نه خلاص شوي دي، ښه پویه دي، هغه نه مقرریږي دلته، خو بعضې نور دي چې هغه کم تجربه دي او دولسم نه خلاص دي، معیار یې کم دی د تعلیم، نو هغه نیول کیږي په واسطو کېدای شي چاته پیسې میسې ورکړي او ونیول شي او بس هغه کوم چې پوهه دي هغه نه نیول کیږي هغه په کورونو ناست دي نو دلته به تعلیم په څه مخکې به وړاندې لاړ شي.
په کونړ کې د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم مني چې په یو شمېر ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو کمی موجود دی او هڅه کوي چې دغه تشه هم ډکه کړي او د زده کوونکو ستونزه هواره کړي. د دې لپاره یو مرکزي دارالمعلمین او د هغې څلور څانګې په ولسوالیو کې فعالې کړي دي. خو د ښوونکو د تقرر پر مهال د یو شمېر مسؤلینو لخوا د فشار سره مخامخ دي.
موږ داسې یو پروګرام جوړ کړی دی چې د معلم په استخدام کې ډېر احتیاط نه کار اخلو، که څه هم چې موږ د بعضې فشارونو تر لاندې را شو او بالاخره د رشتې د مخې یو معلم هلته استخدام نه کړو، بلکې د واسطې د مخې هلته معلم استخدام کړو، نو دغه هغه څه دي چې زمونږ ته په معارف کې یو ستونزه رامنځته کړې ده.
د سور کودتا څخه وړاندې په هیواد کې د مسلکي ښوونکو ستونزه تر یو حد حل شوې وه، خو په هیواد کې د جنګونو د پیل او د شوروي لښکر د راتګ سره ډیر مسلکي او تجربه لرونکي ښوونکي یو وژل شول او یا هم له خپل هیواد څخه هجرت کولو ته اړ شول، چې اوس هم زیات شمېر کسان په بهرنیو هیوادونو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو د نشتوالي د ستونزې په باب